द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ग्रानो ओरिजिन को अस्सलाम वालेकुम द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे नंद गोल रस काल बुजर अवल सम द नवंबर द मियाश तेश पगम नेटा دا وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ په افغانستان کې پنځه بجې دي او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سحر نهه بجې دي د وایس اف امریکا ډیو رادیو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زاد نان رشید
او زه مجاهد جواد
هرکلی وایو د ټول نه اول وړاندې کوو د خبرونو سر ټکی
د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ډیوډ هیل نن په اسلام آباد کې ویلي د جنوبي آسیا لپاره د امریکا نوې تګلاره له پاکستان نه غواړي چې په خپله خاوره د ترهګرۍ پر ضد کوټلي ګامونه واخلي
پاکستان پیپلز ګوند او تحریک انصاف راتلونکي انتخابات د شلو کالو زوړ سرشمیرنو په اساس غواړي د نوو سرشمیرنو تر مخه پنجاب کمی او په خیبر پختونخوا او بلوچستان زیاتې څوکۍ اغېستی شي خو په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر سید خورشید شاه وایي
ہماری یہ ہے کہ جو سندھ میں اس وقت جو پاپولیشن دکھائی گئی ہے وہ اور پنجاب میں جو دکھائی گئی ہے یا خیبر پختونخوا میں دکھائی گئی ہے اس کے حساب سے سندھ کا ریشو بڑا کم دکھایا گیا ہے
او د امریکا صدر ډونالد ترامپ د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه سره یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې خبرداري ورکړې چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو په اړه یې د صبر پیمانه تمامه شوې ده
We will not stand for that. The era of strategic patience is over.
او وس خبرونه د تفصیل سره
په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل له پاکستان څخه وغوښتل چې د ترهګرو ډلو پر ضد د پریکړنده ګامونه پورته کړي ښاغلی هیل له رسنیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې امریکا له پاکستان څخه غواړي چې له ټولو ترهګرو ډلو سره یو ډول چلند وکړي نوموړي د سیمې په اړه د امریکا د نوې پالیسۍ په اړه وویل چې نوې تګلاره د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو او د جنوبي آسیا په هیوادونو کې د اقتصادي پرمختګ په اړه جوړه شوې ده د امریکا د سفیر په جواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وویل چې د پاکستان په خاوره باندې د ترهګرو یوه منظمه ډله هم فعالیت نه کوي د ده هم وویل چې پاکستان د امریکا د دغې نوې تګلارې په اړه ځینې اندېښنې او نیوکې لري
د پیپل پارټۍ ګوند غړی او پارلیمان کې حزب اختلاف مشر خورشید شاه وایي راتلونکي عام انتخابات د پخوانی سرشمیرنو په رڼا کې وکړی شي ترک انصاف ګوند هم د دقیق غوښتنې ملاتړ کوي یو شخصي ټلویزیون ته خپل وینا کې ښاغلی خورشید وویل په ورستو کې شوي سرشمیرنه باندې موږ تحفظات لرو او په کار ده چې د سیند صوبه د لسو نه دولس پورې نور قائمي اسمبلی سیټونه ورکړی شوی وی خو داسې نه ده شوي یاد دی وی چې د پنجاب نه علاوه نورې ټولې صوبې او قبایلي مشران په ورستو سرشمیرنو نیوکه کوي او وایي دا د آبادی کمه خودلی ده
د پاکستان د پاوز سرلخکر ایران ته د خپل درې ورځنی سفر په ترڅ کې تهران ته رسیدلی د پاوز ویان جنرال آصف غفور د ټویټر د لارې بیان کې ویلي چې د پاوز سرلخکر به د ایران سیاسي او پوځي چارواکو سره خبرې کوي د پاکستان د پاوز یو سرلخکر شل کاله وروسته له ایران څخه رسمي لیدنه کوي د مطبوعاتي راپورټونو تر مخه دې ناستو کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي چارو په اړه د بې باورۍ ختمولو په اړه خبرې اترې کیږي او همدارنګه په یو بل خبر کې راغلی دی چې 1500 شیعه زائرین په کوټه کې په موسی چک پوسټ باندې نیول شوي دي دوی غوښتل چې ایران ته د امام حسین او امام رضا مزارونو ته ورشي حامد سمتور پرې نور حال درکوي
د شیعه فرقې تر 1500 زیات دغه وګړي چې په دوی کې سړي ښځې او ماشومان هم شامل وو دوی نن د کوټ ښار د مریابات په سیمه کې پر موسی چک پوسټ باندې احتجاجي ناسته وکړله د دوی له حکومت څخه غوښتنه وله چې د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه د څلوېښتمې په مراسمو کې د ګډون لپاره دوی ایران او ایران ته د تګ غوښتنه کوله خو حکومت بیا دوی ته دغه اجازه نه ورکوله پر دې مهال باندې د شیعه کانفرنس مشر داود آغا دا خبره تسلیم کړه چې ساش کال په ډیر زیات شمیر باندې زیارت کوونکي راغلي چارواکي وایي چې په تیرو وختو کې هم له کوټې څخه بیا تر سرحدي پولې تپتانه پورې په دغه سیمه کې د شیعه فرقې پر قافلو باندې یو شمیر ځان وژونکي بریدونه ترسره سوي وو چې د زیاتره پیښو مسؤلیت تندروه سنیر ډلو په سر اخیستی وو حامد سمسور وایس آف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټ
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده
د خیبر پختونخوا مردان ضلع کې د پولیس په یو پوسته او وسلوال برید کې لږ تر لږه دوه پولیس وژل شوي دي. د مردان د پولیس ویان فرمان علی خان په وینا دغه پیښه نن د ګل په سهار د شیرګړ په شګو ناکا پوسته باندې رامنځته شوې ده. هغه وویل په وژل شوو کې یو حوالدار فرهاد علی او سپاهي محمد نواز شامل دی.
افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت ویلي چې د افغانستان په شمال کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه پر بهرنیو ځواکونو باندې لګیدلو تورونو په تړاو څېړنه کوي. تېره ورځ د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړو ادعا وکړه چې د کندوز ولایت په چاردره ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د هوایي بمباریو له امله له لسو زیات ملکي افغانان وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي دي. دغو استازو دغه راز ویلي چې بهرنیو ځواکونو په چاردرې ولسوالۍ کې دریو کلیو باندې بمباري کړې ده. په کندوز کې دولتي چارواکو دغه ادعاوې رد کړی دي.
د خیبر ایجنسی نه د پارلمان غړی شاجی ګل او د نورو سیاسي قبایلي مشرانو ویلي نن د ګل په ورځ یې د فاټا اصلاحاتو په اړوند شمالي وزیرستان کې جلسه را جوړه کړې وه، خو پولیټیکل انتظامیه ورته اجازه ورنکړو او جلسه یې وځنډوله.
ترنوردونکو تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غوږ یاست او اوس هم راځو سونه ډیوالو خبرونو ته. د جاپان لومړی وزیر چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یو ځای ولاړ و، د ټرمپ هغه خبره تکرار کړه چې د شمالي کوریا د وسلو د خپراوي د ګواښونو په وړاندې یې ټولې لارې پر مخ پرانستې دي. ابي په ټوکیو کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې له شمالي کوریا سره د خبرو اترو په برخه کې نور څه نه دي پاتې، بلکې دا وخت دی چې په دغه هیواد باندې نور فشارونه هم زیات شي. ابي او ټرمپ د خپلو دوه ورځنیو خبرو څخه وروسته وویل چې د دوی په خبرو کې تر ټولو مهمه مسله د شمالي کوریا وه. ټرمپ یو ځل بیا وویل چې له پیونګ یانګ سره د ستراتیژیکي حوصلې وخت پای ته رسیدلی.
د امریکا په ټیکساس ریاست کې یو تن چرچ کې دننه د شلو نه زیات کسان پر ډزو وجلی دي. دغه پیښه د اتوار په ورځ ټیکساس ریاست په سودرلینډ سپرینګز سیمه کې رامنځته شوې چې پکې د شلو نه زیات زخمیان شوي دي. سر ټرمپ د ګل په ورځ خپل به یو بیان کې ویلي په غټه کچه خلک وجل د وسلو ساتلو له وجې نه ده، خو دا یو ذهني ناروغي ده او ډیر زیاته شوې ده. هغه وایي دا ډیر افسوس مقام دی. نور تفصیل په دغه اقلمان دی راکوي زمونږ همکار شعیب زاده په دې رپورټ کې.
سودرلینډ سپرینګ سیمه د ټیکساس سین انټونیو نه 50 کیلومتره لري پرته ده. دغه پیښه په فرست باپټ چرچ کې رامنځته شوې، چرته چې عبادت کوونکي د خپل عبادت نمایه ته رسیدلي وو. د پولیسو تر مخه د غبرت کوونکي تن هم وژل شوی. د پولیسو سره د پلټونو وفاقي ادارې یا اف بی آی کسان هم دغه ځای ته رسیدلي. د سودرلینډ سپرینګ په اړه ویل کیږي چې شپږ سوه کسانو آبادی لري او دغه ټول خلک یو بل ښه پیژني. د سین انټونیو د وفاقي پلټونو ادارې یا اف بی آی ویلي د دوی ایجنټان یا پلټنه کوونکي دغه سیمې ته لیږل شوي او تر اوسه پورې د دغه حمله کوونکي تن د هدف یا مقصد پاړه څه نه دي ښکاره شوي. اف بی آی ویلي چې تر اوسه پورې د یو حمله کوونکي تن پاړه رپورټونه راغلي، خو دوی نور اړخونه هم په پام کې ساتلي.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په یمن کې به د هوتی اغیانو سره جګړه کوي او په لنډمهاله توګه به له یمن سره ټولې ځمکني هوایي او سمندري لارې تړي. دغه ائتلاف همدارنګه پر یاس باندې د ویشتل شوي میزایل تر شا د یمن لاس کړي. سعودي عربستان تل په ایران باندې تور لګولی چې د یمن د حکومت پر ضد هوتی اغیانو ته وسلې ورکوي، خو ایران دغه تورونه نه مني. سعودي عربستان د شنبه په ورځ هغه توغندی شنډ کړ چې له یمن څخه پر یاس کې د پاچا خالد نړیوال هوایي ډګر پرې پنخه شوی وه.
د بلجیم جج د کاتالونیا په خوانی صدر پوج دیموند او د هغه د کابینې سلور غړي د اتوار په ورځ ناوخته خوشی کړي دي. دغه کسان په بلجیم کې د اتوار په ورځ تسلیم شوي کله چې د سپین حکومت لخوا د هغوی د گرفتارۍ وارنټ جاری کړی شو. ښاغلی پوج دیموند او د هغوی ملګرو ته د بلجیم نه د بهر تللو اجازت نشته او راتلونکي دوه اونۍ کې به عدالت ته مخامخ کیږي. یاد دی وی چې پوج دیموند د اکتوبر په میاشت کې یو لانجمن ریفرنډم را جوړ کړی و.
د ویتنام جنوبی ساحلي غاړو ته د یو سمندري طوفان له امله لږ تر لږه 940 کسان مړه شوي دي، په لسګونو کسان بې درکه شوي دي او په سیمه کې یې زیاته ویجاړې رامنځته کړې ده. ویتنامي چارواکي وایي چې 19 کسان لا اوس هم بې درکه دي چې په هغو کې د یوې بارړونکي کښتۍ 9 کسان عمله هم شامله ده. د ویتنامي چارواکو لخوا په یو خپور شوي بیان کې راغلي دي چې په دغه سمندري طوفان کې 1,16,000 کورونه هم ویجاړ شوي دي.
تیره ورځ د نیویارک د منډو مقابلې کې د امریکا شیلین فلینګن ګټلی دي. دین وړاندې فلینګن چپته د لویا د منډو مقابله نه ده ګټلې. تیر څلوېښت کالو کې د فلینګن اولنۍ امریکایي ده چې نیویارک ښار کې کیدونکي منډو مقابلې وګټلې. او بل خبر چې د سعودي عرب د مطبوعاتو تر مخه د یمن پولی سره نږدې یو هلیکاپټر غورځېدلی چې پکې د یو سعودي شهزاده په ګډون څلور لوړ پوړي چارواکي وژل شوي دي. خبری ادارې ایسوسییټډ پریس ویلي هلیکاپټر کې سوار اته واړه کسان وژل شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوی قدرمنو اوریدونکو او سم راجو د دې یو ساته خبری خبرونه لومړی راپورته. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل له پاکستان څخه وغوښتل چې د ترهګرو ډلو پر ضد د پریکړند ګامونه پورته کړي. ښاغلی هیل له رسنیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې امریکا له پاکستان څخه غواړي چې له ټولو ترهګرو ډلو سره یو ډول چلند وکړي. له اسلام آباد نه پرې رابیه پیر دا راپور لیکلی.
د تراګری په ضد د عملیاتو په سر د پاکستان او امریکې ترمنځ اختلافات پر ځای دي او په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل د پاکستان څخه یو ځل بیا د تراګرو په ضد د عملیاتو غوښتنه کړې. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وایي چې پاکستان او امریکا ترمنځ بے باوري پر ځای ده. امریکا ته پکار دی چې د تراګرو پټ معلومات پاکستان ته وسپاري چې پاکستانی په ضد عملیات وکړي. سیم په اسلام آباد کې د پاکستان او د امریکا ترمنځ ټریک ټو مذاکراتو سرلرم پړاو سره وینا کې پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل وویل
Our South Asia strategy also looks to Pakistan for decisive action against all terrorist groups operating from its soil.
موږ د جنوبي آسیا تګلارې کې غواړو چې پاکستان د ټولو ترهګرو ډلو په ضد د نتیجې ډک عملیات وکړي. دوی زیاته کړه چې پر طالبانو به تر هغه فشار راوړي تر څو چې دوی خبرو ته راضي نسی. شوزه ته د درناوی په نظر ونه ګوري او اقلیتونو حفاظت ونه کړي او په دې اړه به د ټرمپ حکومت د ټولو ترهګرو ډلو یو شان مقابله کوي. بل پلو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وایي چې په سیمه کې کړکیچونو حالاتو او د امریکا د نوي تګلارې سره اختلاف لري. دوی په پاکستان کې د ترهګرو منظم وجود رد کوي.
ایشو جس کی طرف امریکہ اشارے کرتا ہے پناہ گاہوں کے یا مختلف جو آؤٹ فٹس ہیں ٹیررسٹ ان کی طرف اگر ایک لمحے کے لیے امریکہ کا وہ نقطہ نظر جو ہے اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو بہت سے ایسے مسائل ہیں افغانستان کے اندر.
کچری د یو سات د پارا د امریکې د خبره و هم منلسی چې دلته تراګری ډلی وجود لري. خو ډیر څه په افغانستان کې موجود اتحادی ځواکونو او افغان حکومت ته کول دي، لکه په کابل کې خپل ټریټ ساتل، پر مخادره مواد او هلته پر ځای جګړو کنټرول ساتل. که امریکا او اتحادی ځواکونه دا څه نسي کولی نو پاکستان زمواره نسي ګرځول کېدی. دوی زیاته کړه چې د امریکا سره د اړیکو د بحالۍ دپاره رابطې او هڅې روانې دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د وړاندې څخه خرابی اړیکو کې نور تاوتریخوالی د امریکا د صدر ډونلډ ټرمپ له اړخه د جنوبي آسیا د تګلارې په مهال په پاکستان کې تراګرو ته پټ ځایونه ورکولو د تورونو څخه وروسته د تاریخ کښته کچې ته راغلی دي او پر پاکستان د تراګرو په ضد د ګامونو سخت فشار دی. څېړونکو وینا ده چې د دغه فشار څخه د وتلو دپاره به پاکستان ته هم مثبت ګامونه پورته کول وي. بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر ډیوا ریډیو ته وایي څېړونکي دا هم وایي چې د پاکستان لاړخه د ګاونډي هیواد هندوستان او افغانستان سره اړیکو کې شوالی او برابري نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې په سیمه کې د جنگ څخه راوتو سبب هم جوړېدای شي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
قدم نور دین کو تاسو ډی ورډیو ته وګي او تاسو زمونږ د خبريالي ربیع پیر رپورت پوریدلو هم په دغه رپورت باندې سیړنه اخلو د خپل همکار بهروز خان صاحب نه کوم چې په دا وخت په سټوډیو کې موجود دی. بهروز صاحب تاسو ته هرکلی وایو.
ډیر مننه، خوشاله اوسه.
بهروز صاحب، د امریکای سفیر ډیوډ هیل د دغه بیان ته تاسو په کم نظر ګورئ؟ تاسو څه ګڼئ چې راتلونکي وختونو کې به دې اثرات وي؟
نو د ډیوډ هیل بیان د امریکا د پالیسۍ نه څه بدل نه دی، هغې نه څه پرته څه جدا دریز نه دی، بلکې هغه وینا ده، هغه غوښتنه ده چې صدر ډونالډ ټرمپ کړې ده، د امریکا نورو چارواکو کړې ده، ټیلرسن تللی و دغه سیمې ته، هند ته او پاکستان ته، افغانستان ته، دغه د هغوی اوس دغه تګلاره دوی ټاکلې ده، پالیسي ده، د هغې سره سم په البته د دې اهمیت دا دی چې د پاکستان کې سفیر دی، نو یعنی د سفیر د خلینا داسې سخته خبره چې پاکستان دی ډیسایسیو کنی داسې کوټلي ګامونه دی واخلي، او بیا ورته دغه هم ویلی دی چې کم پټ ځایونه دي د دغه ترهګرو، دغه ترهګرې ډلې دي، یوه ترهګره ډله هم ګندې دی وایي چې د منلو وړ نه ده، د دې نه مخکې د پاکستان دریز دا پاتې شوی چې کومې ډلې کنی په پاکستان کې څه ترهګري نه کوي، نو پاکستان ولې په هغې لاس ور واچوي. بیا د دې سره سره یې دغه هم ویلی دي چې طالبان به ځپي او چې د ځپلو پس هغه به مجبوروي چې هغه خبرو ته کښېني. نو دا هم هغه ټولې هغه خبرې دي، د دې معنا دا ده چې په راتلونکي کې به په پاکستان باندې فشار خو نه زم چې کېدای شي د دې نه هم خبره مخکې لاړه شي، ځکه چې د ډونالډ ټرمپ د دې پالیسۍ هغه وایي چې په هر حالت کې د افغانستان جنگ ګټل غواړو، او د افغانستان سره کوم کومک شروع شوی دی، کوم هوایی ځواکونه چې د افغانستان اوس لګیا دي، هغه هغې ته وسلې ورکوي، هغې ته هیلیکاپټرې ورکوي، هغې ته فایټر جیټس ورکوي، نور هغه ورکوي وسلې ورکوي، او د افغانستان ته د امریکا نور ځواکونه ځي، نو او د افغانستان د سپیشل فورسز چې کوم دي کمانډوز، د هغې په ټریننګ باندې په خصوصي توجه ده، ځکه چې هغې ډېرې ښې نتیجې لاسته راوړي دي. نو دا ټول د دغې پالیسۍ هغه ده، او دا به را روان په راتلونکي کې پاکستان باندې اثرات پرې ښه نه وي، که چېرې پاکستان دا اوس چې کوم د دې دریز دی دغه ساتي نو ښه به نه وي.
څرنګه تاسو خبره وکړه چې ډیوډ هیل په پاکستان کې ناست دی او هغه دا بیان ورکوي، د نه مخکې به صدر ټرمپ هم ویلو، ریکس ټیلرسن هم دا خبرې به کولې، خو اوس سفیر هم دا خبرې کوي، نو تاسو څه ګڼئ چې پاکستان حکومت په دې ته څه ځواب وایي؟ آیا هغوی به خپله تګلاره بدله کړي او کنه؟
د پاکستان د وینا چې کوم نن د خواجه آصف دی، د پاکستان د خارجه چارو وزیر دی، هغه بیا هم نن ویلی دي چې د پاکستان د امریکا د تګلارې سره یا د پالیسۍ سره اختلاف دی، او بیا هم دغه ویلی دي چې امریکا د دقیق معلومات راکړي نو موږ به په هغې باندې عمل وکړو. د دې نه یو خبره خو دا مخې ته راځي چې د پاکستان حکومت امریکا له دا یو فری هینډ چې ورته په انګریزي کې وایي، یعنی ډېر دغه اجازه ولا ورکوي چې بس پرې ملک زمونږ ګرځي او معلومات راټولوي، کوم شرطه چې تر هغې ډلې موږ ته ښایي. نو که دی وایي چې د خود مختار ریاست دی، نو یو خدا چې یو هغې ته یو هغه ورکوي، یو اجازت ورکوي. بله بیا د دې دا معنی هم کېدلی شي چې د خواجه آصف د وینا له مخه چې موږ خو څه نه کول غواړو، خو تاسو راته په ګوته کوئ، نو بس بیا به موږ به په هغې باندې به یعنی عمل درآمد کوو. او که دغه تګلاره، دغه پالیسي د پاکستان وي، نو داسې ښکاري چې د دواړو هیوادونو تعلقات نور خرابیږي. کار څومره دي هسې کې وایي چې موږ تعلقات کول غواړو، ښه کول غواړو، د یو بل اعتماد ګټل غواړو، خو د دې قسمه بیانونه خو دا اندازه کېږي چې ها البته دا خبرې پکې راځي چې ګندې د پاکستان حکومت پټ په پټه لګیا دی د ترهګرو ډلو یا په خصوصي د حقاني ډلې د طالبانو د شورا د دوی خلاف ګندې څه کوي، خو تر اوسه داسې څه په سترګو لیدل شوي نه دي، اعتماد وړ ګامونه نه دي پورته شوي چې سړی په هغې باندې خبره وکړي. نو دغه ستونزه دا د لاروانه در دوړ په بادونو په مسکی
ډیر مننه بهروز خان سپتا سورقلې زمونږ اوریدونکو یو خبر کړو ډیر مننه
مننه
رنو اردوونکو د پاکستان د پاوز سر لخکر ایران ته د خپل ورځني سفر په ترڅ کې تهران ته رسیدلی. د پاوز ویان جنرال آصف غفور د ټویټر له لارې بیان کې ویلي چې د پاوز سر لخکر به د ایران سیاسي او پوځي چارواکو سره خبرې وکړي. پیر ولای شاه پرې نور حال درکوي.
د پاکستان د فوج ویان جنرال آصف غفور د ټویټر د لارې خپل یو بیان کې ویلي چې جنرال قمر جاوید واجو به د ایران سفر په مهال د ایران سیاسي او عسکري قیادت سره مهم ملاقاتونه کوي. دا په تیرو شلو کالو کې د پاکستان د فوج د کمیو سر لخکر د ایران لومبه سفر دی او ویل کیږي چې د ملاقاتونو کې به دواړو هیوادونو ترمنځ سکیورټي او په نورو چارو کې د بې باورۍ د ختمولو په اړه خبرې اترې کیږي. د نړیوالو چارو ماهر ډاکټر اجاز خټک وایي چې پاکستان دا وخت منطقه او نړۍ کې په سفارتي میدان کې د یوازې کېدلو د ګواښونو سره مخ دی او د فوج د سر لخکر د ایران د دورې یو لوی مقصد داسې لګي چې پاکستان په دې حالاتو کې د ایران مرستې حاصلول غواړي. خو د ډاکټر اجاز خټک په خبره د دې په بدل کې به پاکستان ته په افغانستان او خلیجي هیوادونو کې د ایران مخالفه کردار په حق له د ایران تحفظات هم ختمول وي.
تو پاکستان نه توقعات یو خو افغانستان کې هغه غواړي چې تاسو دغه کوي بل ابو دا غواړي چې بیا امریکای ما مقابله کې لږ زیات کله قدرې کوي سره چې ای په پریشر کوي پاکستان ته دا مسره چې امریکای سره تعلقات خراب هم دي خو ما ته ولې نه غواړي هغه دغه څه به وي نو دا مختلف فیسیلیټیز بدله هغه غواړي او بل بل ټول لوی شی به دی میډل ایسټ معاملات کې دی پاکستان نه لغه غواړي مرسته غواړي کوم مرسته نه نو غواړي به چې پاکستان دې یو خواته وي او هغه کارونه پاکستان وکړي شي یا اون کړی چې هغه کوي نو بیا پاکستان دې فاندامنټلی بل خواته وي.
پاکستان د هند لخوا د ایران خاوره د پاکستان په ضد کارولو په سر تحفظات لري او تیر کال د ایران د صدر د دورې په موقع پاکستان د یو هندي جاسوس د نیولو داوه کړې و او دا دریز هم خپل کړو چې د ایران په خوره پاکستان مخالفه کاروایو کې ککړ شبکې موجود دي او دغه جاسوس هم د ایران نه پاکستان ته راوړېدلې و. سیړون کې وایي چې پرستو کې د هند لخوا ایران کې د چابهار سمندري اډې د لارې افغانستان سره تجارت پیل کېدو هم پاکستان په فکرمندۍ کې اچولې دي او د پاکستان د فوج سر لخکر او ایرانی قیادت ترمنځ خبرو اترو کې پاکستان په ایران کې د هند مخ په سیوا کیدونکو کردار باندې خپل تحفظات راپورته کولی شي او دغه شان ایران هم د پاکستان د خاورې نه ایران کې د لاسوخنې په سر اندېښنې وړاندې کولی شي. خو د دفاعي چارو سیړنکار بریګیډیر ریټایرډ اسد منیر وایي چې پاکستان ته نه دی پکار چې ایران کې د هند د کردار په حق خپلو تحفظاتو ته هوا ورکړي.
پکار نه دی چې موږ شکایت کوو هغه به ګورې دي د هغې خپل ملک ته هغې خپل تعلقات دي که یو سړی هلته کې راغلی او کلبوشن او هغه ته که ایران نو ته پته یو دا شوي نو بیا خو جي بده خبره ده خو داسې هم کېدای شي که نه چې هغې خاوره کې خلک کېږي دغه کېږي دغه شان دي موږ خلک هم ځي طالبان هم هلته ځي منصور هم هلته لاړو افغانان هم ځي نو دا دغه دي خپلو کې دغه وکوي چې جي موږ باید خپلې خاورې د تاسو د حکومت او د ملک خلاف نه استعمالو تاسو کوشش کوئ چې تاسو مو استعمالوئ.
پرستو کې د امریکې د صدر لخوا پاکستان باندې په خپله خاوره ترهګر شبکو ته خوندي ځایونه ورکولو د تورونو په معامله ایران د پاکستان د دریز ملاتړ کړی و او بیا د پاکستان خارجه چارو وزیر خواجه آصف د تهران سفر هم کړی و. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو تاسو ډیور ریډیو ته غوږی وځو. یو بل رپورټ ته چې د خیبر ایجنسۍ نه د پارلیمان غړي شاجی ګل او نورو سیاسي قبایلي مشرانو ویلي نن د ګل په ورځې د فاټه اصلاحاتو په اړوند شمالي وزیرستان کې جلسه را جوړه کړې وه خو پولیټیکل انتظامي ورته اجازه ورنه کړو او اوس دغه جلسه ځنډوله شوې ده. نور تفصیل سره زمونږ خبریال عدنان بیټنی په دې رپورټ کې راکوي.
شازیک الافریدی او د جمعیت علماء اسلام مولانا سمیع الله ګډلې او نور مشرانو په بنو کې خبري غونډه ته ویلي په شمالي وزیرستان کې په لوی شمیر خلک جلسې ته راټول شوي وو او دوی هلته پر رسیدو تود هرکلی هم وشو خو د لارې نه بیرته راستانه کړي شوي دي. نوموړي شازیک الافریدی خبري غونډه ته وویل چې انتظامیه ته پته ولګېده چې په شمالي وزیرستان کې د جلسې لپاره خلک په دومره لوی شمیره کې راغلي او دومره ډیرو چرنې حقیقي ریفرندم ثابتولو ځکه دغه غونډه د ناکام کولو کوشش وکړ چې بیا د غلط پیغام لاړ شي چې قبایل ویشلې دي او خبره یې نه ده. هغه وویل قبایلو د ملک لپاره قربانۍ ورکړې او زیاته یې کړه په سیمه کې کوم امن قایم شوی که حکومت او پوځ د تل دپاره غواړي نو ساسې د نننۍ جلسه پاتې کړې د هغو په ضد ګامونه پورته کړي. شازیک الافریدی وویل چې فاټه خیبر پختونخوا کې د ورګډولو نه علاوه بل حل نه حکومت نه مخالف کوونکو سیاسي ډلو یا ادارو سره شته.
موږ له اجازت راکړې وو چې تاسو جلسه کوو. زه د نارت وزیرستان د خلکو ډېر شکرګزار یم په کوم انداز باندې موږ استقبال وکړو په دوسالی کې او په رزمک کې او بیا د دغه استقبال د وجنه اډمنستریشن د دا پته ولګېدا چې دا جلسه و د قبایلو تاریخي جلسه دی. نو ځکه دا به په هغه حقیقتي ریفرنډم دی نن هغه حقیقتي ریفرنډم ثابتېدو نو دغه ناکام کېدو کوشش وکړو چې بیا د غلط میسج لاړ شي چې قبایل په یو اتفاق نه دي قبایل
خبری غونډې ته وینا پر مهال د جمعیت علماء اسلام مولانا سمیع الحق ډلې یو مشر مولانا یوسف شاه وویل د پولیټیکلې انتظامیه غندنه کوي چې د جلسې اجازه یې را نه کړه. نوموړي وویل د ځینو سیاسي ګوندونو په سازش نن دوی ته په شمالي وزیرستان کې اجازه ور نه کړې شوه او زیاته کړه دوی په پولیټیکل انتظامیه دغه عمل په ضد په هر ځای کې احتجاج کوي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کمران افریدی د خبري غونډې په خبرګون کې ډیوه ته حال تیرولو په وخت وویل د خلکو د جلسې لپاره پر سپی ډول اجازه نه وغوښته خو باوجود د دوی سیمې ته پر راتګ هرکلی شوی او میلمستیا هم شوی. او نوموړي وویل په سیمه کې د امنیتي وضع له کبله د پوځ لخوا چا ته هم د غټې غونډې را جوړولو یا جلسې کولو اجازه نه شي ورکړی کېدی. افریدی وویل د ټولنیزو اړیکو د لارې د خبرېدو وروسته دغو کسانو ته پولیټیکل انتظامیې د وړاندې نه اطلاع هم ورکړې وه چې شمالي وزیرستان کې د جلسې لپاره حالات سم نه دي.
اوسته دې نمونګه ته ریټن کرا لګلې دي نمونګه نه تپوس کړې دي نه زمونګه نه مشوره غشته ده پدې کې دا خو پولیټیکل انتظامیه بالکل پدې کې یو سایډ باندې و آرمی والو مونږ ته دا اطلاع وکړه هغه ویلي چې هر قسم ګیدرینګ په نارت کې مونږه اجازه نشو ورکول دې ټایم کې.
پختونخوا ملي اوې پارټي مشر محمود خان اچکزای او مولانا فضل رحمان د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډول مخالفت کوي او وایي د فاټا راتلونکو په اړوند د سیمې د خلکو د ریفرندم په شکل کې پوښتنه وسی. د حکومت وقمنه ګوند مسلم لیگ نون اتحادي ډلو پختونخوا او جمعیت علماء اسلام مولانا فضل رحمان ډلې نه علاوه نور ټول سیاسي ګوندونه او قبایلي اولس غوښته کوي چې فاټا دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټی وی.
ترنو اوریدونکو په سعودي عربستان کې د یو لسو شهزادګانو په ګډون یو شمیر کسان د سعودي د حکومت لخوا د فساد په تور باندې نیول شوی دی. زموږ همکارا وکما جلوان مترې خبروي.
د سعودي عربستان سرکاري میډیا تر مخه د اتوار پروز د یمن سره په پولا د یو هلیکاپټر غورځیدلو لکبله د هیواد د یو شاهزاده په شمول یو شمیر نور چارواکي وژل شوی. د الاخباریه ټی وی تر مخه په دغه پیخه کې وژل شوی شاهزاده منصور بن مقرن څوک چې د اسیر صوبې گورنر هم و وژل شوی. تر اوسه دا نه ده معلوم چې دغه هلیکاپټر ولې غورځېدلې. دا پیښه وروسته د هغې رامنځته شوې چې هم تېره ورځ سعودي عربستان ریاد ایرپورټ یا هوایي ډګر ته د یمن نه ویشتل شوی میزایل معلوم کړي او بیا یې تباه کړي. دغه میزایل د یمن نه ویشتل شوی او د یمن حوثي یاغیانو لخوا په سعودي عربستان لومړی نیغ په نیغه برید ګڼل کېدو. په یمن کې د حوثي یاغیانو لخوا د صدر عبدالربو منصور هادي حکومت ړنګولو وروسته حوثي یاغیانو د هیواد کنټرول ترلاسه کړی و. د دغې وروسته د سعودي عربستان لخوا جوړ شوی ائتلاف لخوا د حوثي یاغیانو پر ضد جنګ اعلان شوی خو تر اوسه سعودي ائتلاف په دغه جګړه کې څه کامیابي نه ده موندلې. سعودي عربستان په ایران تور لګوي چې د حوثي یاغیانو مرستې کوي. په سعودي عرب کې د بډو رشوتونو خلاف تحقیقاتو په لړ کې د ګنشمه شاهزادګانو او بیا د لوړ رتبه مامورینو گرفتاری په داسې حال کې شوې ده چې سعودي بادشاه شاه سلمان خپل زوی او ولی عهد محمد بن سلمان ته په حکومت کې په پراخه کچه اختیارات ورکړي دي. په نیول شوو شاهزادګانو کې عربپتی شاهزاده الولید بن طلال هم دی. د هغه نه علاوه لس نور شاهزادګان، څلور وزیران او ځینې پکې پخواني وزیران شامل دي. په مطبوعاتو کې د سعودي د دغه اقدام په باره کې خبرونه په مهمه توګه چاپ شوي دي. د امریکې واشنگتن پوسټ اخبار لیکي چې دا ګام په سعودي حکومت کې د بډو رشوتونو خلاف د اصلاحاتو ضرورت په ډاګه کوي، خو دا هم ښایي ولی عهد محمد بن سلمان په قدرت خپل گرفت مضبوطول او خپل مخالفین او ناقدین ختمول غواړي. د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
قدمونو اوریدونکو، په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو کې وخت شوی دی د مهم خبرونو تاسو ته وړاندې کوو. اول ټک خبرونو سره ټکی،
پاکستان لپاره د امریکا سفیر ډیوډ هیل نن په اسلام آباد کې ویلي د جنوبی آسیا لپاره د امریکا نوې تګلاره له پاکستان نه غواړي چې په خپل خاوره د ترهګرۍ پر ضد کوټلي ګامونه واخلي.
پاکستان پیپلز ګوند او تحریک انصاف راتلونکي انتخابات د شلو کالو زوړ سرشمیرنو په اساس غواړي، او د نوو سرشمیرنو تر مخه پنجاب کمې او په خیبر پختونخوا بلوچستان کې زیاتې څوکۍ اخیستې شي. خو په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر سید خورشید شاه وای
ہماری یہ ہے کہ جو سندھ میں اس وقت جو پاپولیشن دکھائی گئی ہے وہ پنجاب میں جو دکھائی گئی ہے یا خیبر پختونخوا میں دکھائی گئی ہے اس کے حساب سے سندھ کا ریشو بڑا کم دکھایا گیا ہے.
او د امریکا صدر ډونالد ترامپ د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه سره یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې خبرداري ورکړی چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو په اړه یې د صبر پیمانه تمامه شوې ده.
We will not stand for that. The era of strategic patience is over.
او اوس خبرونه د تفصیل سره.
په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل له پاکستان څخه وغوښتل چې د ترهګرو ډلو پر ضد پریکړنده ګامونه پورته کړي. ښاغلی هیل رسنیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې امریکا له پاکستان څخه غواړي چې له ټولو ترهګرو ډلو سره یو ډول چلند وکړي. نوموړي د سیمې په اړه د امریکا د نوې پالیسۍ په اړه وویل چې نوې تګلاره د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو او د جنوبي آسیا په هیوادونو کې د اقتصادي پرمختګ په اړه جوړه شوې ده. د امریکا د سفیر په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وویل چې د پاکستان په خاوره باندې د ترهګرو یوه منظمه ډله هم فعالیت نه کوي. دا هم وویل چې پاکستان د امریکا د دغه نوې تګلارې په اړه ځینی اندېښنې او نیوکې لري.
د پیپل پارټۍ ګوند غړی او پارلمان کې حزب اختلاف مشر خورشید شاه وای راتلونکي عام انتخابات دی د پخوانی سرشمیرنو په رڼا کې وکړی شي. تحریک انصاف ګوند هم د دغه غوښتنې ملاتړ کوي. یو شخصي ټلویزیون ته خپل وینا کې ښاغلی خورشید شاه وویل په ورستو کې شوي سرشمیرنې باندې موږ تحفظات لرو او په کار ده چې د سیند صوبې د لسو نه دولس پورې نور قومي اسمبلۍ سیټونه ورکړی شوی وي. خلاصه نه ده شوی. یاد دی وی چې د پنجاب نه علاوه نورې ټولې صوبې او قبایلی مشران په ورستو سرشمیرنو باندې نیوکې کوي او وایي د دوی آبادی کمه خوځله شوې ده.
د پاکستان د پوځ سرلخکار ایران ته د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې تهران ته رسیدلی. د پوځ ویان جنرال آصف غفور د ټویټر لارې ویلي چې د پوځ سرلخکار به د ایران سیاسي او پوځي چارواکو سره خبرې وکړي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د ناستو کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي چارو په اړه د بې باورۍ ختمولو په اړه خبرې وشي.
نن د ګل پورت د خیبر پختونخوا مردان ضلع کې د پولیسو یو پوستۍ وسلوال برید کې لږ تر لږه دوه پولیس وژل شوي دي. دغې کې یو حوالدار فرهد علي او سپاهي محمد نواز شامل دي.
د جاپان لومړی وزیر چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره یو ځای ولاړ و، د ترامپ هغه خبره تکرار کړه چې د شمالي کوریا د وسلو د خپراوي د ګواښونو په وړاندې یې ټولې لارې پر مخ پرانیستې دي. ابي په ټوکیو کې د یوې خبرې غونډې پر مهال وویل چې له شمالي کوریا سره د خبرو اترو په برخه کې نور څه نه دي پاتې، بلکې دا وخت د دې دی چې په دې هیواد باندې نور فشارونه هم زیات شي. ابي او ترامپ د خپلو دوه ورځنیو خبرو څخه وروسته وویل چې د دوی په خبرو کې تر ټولو مهمه مسله د شمالي کوریا وه.
د امریکا په ټکساس ریاست کې یو تن چرچ کې دننه د شلو نه زیات کسان په ډزو وجلې دي چې پکې د شلو نه زیات زخمیان هم دي. سر ترامپ د ګول پر ورځ خپل یو بیان کې ویلي په غټه کچه خلک وجل د وسلو ساتلو له وجې نه دي، خو دا یو ذهني ناروغي ده او ډیر زیاته شوې ده. هغه وایي دا ډیر افسوس مقام ده. گورنر گریک ایبټ دغه پیخه د ټکساس د تاریخ بدترینه پیخه بللې ده.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په یمن کې به د حوثي یاغیانو سره جګړه کوي او په لنډمهاله توګه به له یمن سره ټولې ځمکني هوایي او سمندري لارې تړي. دغه ائتلاف همدارنګه پر ریاض باندې د وشتل شوي میزایل تر شا د یمن لاس کړي. سعودي عربستان تل په ایران باندې تور لګوي چې د یمن د حکومت پر ضد حوثي یاغیانو ته وسلې ورکوي، خو ایران دغه تورونه نه مني.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدمن اوریدونکو تاسو ډیور ریډیو ته غوږی او سره زو یو رپورټ چې پاکستان پیپل ګون او تحریک انصاف راتلونکي انتخابات د شلو کالو زور سرشمیرنو په اساس غوړي. د نوو سرشمیرنو تر مخه پنجاب کمی او خیبر پختونخوا او بلوچستان زیاتې څوکۍ په قومي اسمبلی کې اغستې شي. په دغه اقلا باندې نور تفصیل راکوي زمونږ خبریال اورنګزیب خان په دې رپورټ کې.
پاکستان کې پارلیماني ګوندونو لخوا کال 2013 انتخاباتو نه وړاندې په نوې حلقه بندو باندې اتفاق پس لوی حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند ویلي دی چې دا انتخابات دی هم تیر سرشمیرنې تر مخه دی وکړی شي، ځکه چې سن صوبه کې د نوې سرشمیرنې عمل او د دې نتیجو باندې د دوی ګوند اندېښنې لري. پارلیماني کمیټو لخوا مجوزه نوې آئینی بدلون کې د قومي اسمبلې 202 څوکۍ برقرار ساتلو باندې اتفاق شوی و، خو دا هم ویلي شوی و چې پنجاب صوبې نه د قومي اسمبلې 9 څوکۍ به کمول شي او خیبر پختونخوا د پاره قومي اسمبلې 15 څوکۍ او بلوچستان صوبې د پاره 3 څوکۍ به زیاتول شي. د هشان پایتخت اسلام آباد د پاره به هم د قومي اسمبلې 1 څوکۍ زیاتول شي. د نوې آئینی بدلون تر مخه سند او قبایلي سیمو کې به د قومي اسمبلې څوکۍ هم هشان وی څنګه چې مخکې وي. په دې مجوزه آئینی بدلون نږدې ټولو سیاسي ګوندونو اتفاق کړی و، خو اوس لوی حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند لخوا پارلیمان کې د مخالفو ډلو مشر خورشید شاه ویلي دي چې دوی د کال شوې د سرشمیرنې عمل او سند صوبې په حق له دې نتیجو باندې اندېښنې لري او د عمل کې د سند صوبې آبادی کمه ښودل شوې ده او د دوی په اندازه په کار وه چې نوې حلقه بندو کې به سند صوبه کې د لسو نه 1200 پورې قومي اسمبلې څوکۍ به زیاتې شوې وي، خو داسې نه دي شوې.
جو سندھ میں اس وقت جو پاپولیشن دکھائی گئی ہے وہ اور پنجاب میں جو دکھائی گئی ہے یا خیبر پختونخوا میں دکھائی گئی ہے اس کے حساب سے سندھ کا ریشو بڑا کم دکھایا گیا ہے اور سندھ میں کیونکہ جو خیبر پختونخوا سے پنجاب سے زیادہ تر لوگ سندھ میں آباد ہو رہے ہیں.
خورشید شاہ وائی خیبر پختونخوا اور پنجاب صوبے نہ زیادہ تر خلق سندھ صوبہ کی آباد شوی دی اور ددوی پہ اندازہ دی صوبہ کے نوے حلقہ بندو ترمخ آبائد چھ دکامی سمبلے لسونا دولس سوکے بازات شوی وی. خورشید شاہ داہم ویلی دی چھ کال 2013 انتخابات دے ہم کال 1998 کے شوی سرش میرنی ترمخ دے اکڑی شی. دا مخالف اڈالو مشر دے غوختن املاتر پاکستان تیریک انصاف ہم کڑے دے اور ویلی دی دا سرشمیرن عمل باندے دا وڑو صوبو اندیخن وڑان دے ختم اول پکار دی. پاکستان قومی اسمبلی څوکۍ شمیره موجوده وخت کې 322 ده. په دې کې 202 عمومي څوکۍ دي. په دې کې ټولو نه زیات پنجاب صوبې سره دي. د دې شمیره 1020 ده. د غشن د سند صوبې 18، د خیبر پختونخوا 15، د بلوچستان 14 او فاټا 12 څوکۍ دي. د زنانو دپاره قومي اسمبلی مخصوص څوکۍ 18 دي او په دې کې هم د ټولو نه زیات د پنجاب صوبې سره دي، یعنی 15، د سند 14، خیبر پختونخوا 8، بلوچستان 3 او قبایلي سیمو نه د زنانو دپاره قومي اسمبلی څه مخصوص څوکۍ نشته. دغه شان قومي اسمبلی کې غیر مسلمانانو دپاره لس مخصوص څوکۍ هم دي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.
قدمن اوریدونکو تاسو ډیور ریډیو ته غوږی. رازو یو بل رپورټ طرف ته چې 13 ورځ د امریکا په ټکساس ریاست کې یو تن چرچ کې دننه د شلو نه زیات کسان په ډزو وجلی وو او د شلو نه زیات کسان پکې زخمیان شوي هم وو. گورنر ګریک ایبټ دغه پیښه د ټکساس د تاریخ بدترینه پیښه بللې ده. نور تفصیل پر یقل سره زمونږ همکاره سمینه احسن په دې رپورټ کې راکوي.
نن د ګل پورس د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ویلي په غټه پیمانه خلک وجل د وسلې ساتلو د لاسه نه ده، بلکې دا یو غټه نفسیاتي مسله ده. صدر ویلي دا ډیره غمناکه پیښه ده. صدر ٹرمپ چې د ټیکساس په حالاتو د جاپان نه نظر ساتلی ویلي وجونکی یو لیونی وو. دین مخکې صدر ٹرمپ د پیښې ته د شیطان کاروایی ویلی وو او خلکو نه د دعا اپیل کړی وو. صدر تر زیارت د ورځې پورې په ټولو وفاقي ودانو د امریکې بیرغونه د نیمکښ ساتلو امر هم کړی. صدر زیاته کړې، موږ د هغه خلکو غم او درد نشو بیانولی چا چې په دغه پیښه کې خپل خپلوان بایللي، خو زموږ زړونه دردېدلي دي. اخوا د ټیکساس گورنر گریگ ایبٹ دیتا د ټیکساس په تاریخ کې تر ټولو بد پیښه ویلي. د ټیکساس د ولسی حفاظت د چارواکي فریمن مارټن تر مخه وسلوال ډیون پی کیلی یو سپین امریکنی وو په تورو جامو کې او بلټ پروف جیکټ سره راغلی وو. هغه لاول په خپل ټوپک د گرجې نه بهر ډزې شروع کړې او همدغه شان پر ډزو دننه ورننوتو. فریمن وای هلته موجود د علاقې یو تن بیا د خپل ټوپک سره په کیلی ډزې وکړې او د هغې نه وسله وغورځېده او کیلی خپل گاډی کې د موقع نه وتښتېدو، خو دغه تن هم ورپسې لاړو او لږ ساعت کې پولیس هم راغې. فریمن وای تښتېدو نه لږ ساعت پس وسلوال خپل گاډی وجنګوو او گاډی کې مړ وموندلی شو چې په ډز هم لګېدلی وو، خو دا لا واضح نه ده چې هغه په خپله ځان وجلی یا د مقامی تن په ډز لګېدلی وو. د پولیس تر مخه د وسلوال په گاډی کې نوره هم ډیره وسله وه. د امریکا د ایئر فورس ویاندی این سټیفنک تیره شپه ناوخته وایس آف امریکا ته ویلي ریکارډ د دې تصدیق کوي ډیون پی کیلی د ایئر فورس نه ویستلی شوی پخوانی افسر وو. هغه دوه ځله د کورټ مارشل سره هم مخ شوی وو او سزا هم ورته شوې وه. د ټیکساس په پیښه کې دوه تنان د گرجې نه بهر او نور د گرجې دننه په ډزو لګېدلی وو. وسه پورې د وجل شوي تنانو پیژنګلو نه د ښکاره کړی شوي، خو د فرسټ بپټیسټ چرچ پادری فرانک پامیروی د امریکا میډیا ته ویلي چې د 14 کالو لور انابیل پامیروی هم په وجلی شوو کې شامله ده. چارواکو لاسه نه دي ویلي چې مشکوک وسلوال په کم سبب دې ته راپار شوی وو.
نوردونکو اوس هم یوې نړیوالې مسالې ته. د جاپان لومړی وزیر شینزو آبه په ټوکیو کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې له شمالي کوریا سره د خبرو اترو په برخه کې نور څه نه دی پاتې، بلکې دا وخت د دې دی چې په دې هیواد باندې نور فشارونه هم زیات شي. ټرمپ هم په دغه خبري غونډه کې یو ځل بیا وویل چې له پیانګ یانګ سره د ستراتیژیکې حوصلې وخت پای ته رسیدلی. زموږ همکار بختور شاتری راپور لري.
د امریکې د صدر ډانلډ ټرمپ سره د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په وخت د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبه وویل د شمالي کوریا سره خبرې اترې یوازې د مذاکراتو لپاره کول به بې ځایه وي، او دا چې اوس وخت راغلی دی چې په شمالي کوریا پورا نړیوال دباو واچول شي. د صدر ټرمپ ترڅنګ موږ دا خبره تاییدوو چې شمالي کوریا په کشاله موږ یو موټی یو. جاپان او امریکا به چین او روس ترڅنګ نور هغه هیوادونو سره هم همکاري کوي چې د شمالي کوریا سره اړیکې لري، او هڅه به کوو چې شمالي کوریا باندې نړیوال فشار زیات کړو.
په دې موقع د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ وویل د جاپان د پاسه د میزایلو په ویشتلو شمالي کوریا نړیوال امنیت او ثبات په لوی خطر کې اچولی دی.
We will not stand for that. The era of strategic patience is over.
موږ دغه نشو زغملی. د جنگي زغم وختونه تیر شول. ځینې خلک وایي چې زما دریز ډیر سخت دی. وګورئ چې کمزوري دریز په تیرو 25 کالو کې څه ګټه وکړه.
د شمالي کوریا د اولس په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې صدر ټرمپ وویل د هیله مند دی چې د شمالي کوریا خلک به د حکومت په ضد د یو موټی کېدو لپاره لارې چارې ولټوي.
د شمالي کوریا خلک د یو سخت حکومت لاندې ژوند کوي، خو زما دا خیال دی چې دغه ځورېدلی اولس به آخر ځان له د ازادۍ لار راوباسي.
صدر ټرمپ په جاپان کې میشت په زرګونو امریکایي عسکرو باندې هم رڼا واچوله او وی ویل د هیله مند دی چې د وزیر اعظم ایبه حکومت به د شمالي کوریا د خطرو په ضد په لویه کچه درنه امریکایي وسله او اوزار واخلي چې ورسره به جاپان په ښه شان د خپلې دفاع جوګه شي.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي نه پختو ویل نه ډیر خلک من کروخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
قدم له ورځن کو تاسو ډیور ډیو ته وګګه وزور بلوچستان سیمه ته دغه زینا ویل کیږي چې 1500 شیا زائرین چې د پکوټه کې احتجاج کوي. د رپورټونو تر مخه پاکستانی چارواکو دغه شیا زائرین ته د ایران د تللو اجازه نه دا ورکړي، دغه وجنا دوی احتجاج باندې مجبور شوی دي. نور تفصیل سره زمون خبريال حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
د شیا پیر کې تر 1500 زیات دغه وګړي چې په دوی کې سړی شجی او ماشومان هم شامل وو، دوی نن د کوټ شار د مریابات په سیمه کې پر موسا چیک پوسټ باندې احتجاجي ناسته وکړله. د دوی له حکومت څخه غوښتنه وله چې د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ د څلوېښتمې په مراسمو کې د ګډون لپاره دوی ایران او ایران ته د تګ غوښتنه کوله، خو حکومت بیا دوی ته دغه اجازه نه ورکوله. پر دې مهال باندې د شیا کانفرنس مشر داود آغا دا خبره تسلیم کړه چې سږ کال په ډیر زیات شمیر باندې زیارت کوونکي راغلي دي.
چونکہ یہ ایسا ایک مذہبی سینسیٹیو ایشو ہے کہ اگر انہوں نے جانا ہے، حج پہ جانا ہے، کسی نے عمرے پہ جانا ہے، زیارات پہ جانا ہے، ان کو آپ روک نہیں سکتے ہیں، کیسے روکتے ہیں آپ؟
دا یو داسی حساس مذہبی کشالہ دا چې څوک حج ته ځي یا عمرے ته یا زیارتونه ته نو تاغه نه سره ګرځولای، څنګه را ګرځوي؟ داود آغا وویل چې حکومت دی دلته په کوټه کې او هلته پر سرحدي پوله تپتان باندې د زیارت کوونکو لپاره دی نورې اسانتیاوې زیاتې کړي، چې په ځانګړې توګه د دوی د پاسپورټ لپاره د اندراج خلک ډیر کم دي. له کوټې څخه د ایران تر سرحدي پولې 0.5 تپتانه پورې 200 کیلومتره اوږده لاره ده. په تېرې اونۍ کې حکومت پر دغه لاره باندې د 1500 بسانو کاپیلې چې په دوی کې ډیر زره د شپری کې وګړي وو له کوټې څخه د سختو امنیتي ګامونو ترڅنګ د ملیشه قواو پولیس او د لویزو په بدرګه باندې د ایران سرحدي پولې تپتان ته رسولي دي. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت وویل چې د زیارت کوونکو په یو کاپیله کې 1500 کسان سفر کولی شي. صوبایي حکومت ویي چې سږ کال ډیر زیات زیارت کوونکي راغلي دي، هم له دغه کبله دوی نشي کولای چې دومره زیات شمیر کسان د کاپیلو په بڼه باندې له کوټې څخه تپتان ته ورسوي. هغه هم په داسې مهال کې چې د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ د څلوېښتمې مراسم ډیر رانږدې شوي دي، او هلته پر سرحدي پوله تپتان باندې هم د دوی په پاسپورټ او په نورو سفر کې هم وخت لګیږي. صوبایي حکومت ویي چې زیات شمیر د شیا پیر کې وګړي له ګلګت بلتستان څخه راغلي دي چې د ژوب له لارې کوټې ته راورسېږي او بیا تر تپتانه پورې ځي. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری د گلگت بلتستان له اعلی وزیر سره په دې باب خبرې هم وکړې، او ورته وویل چې د ایران سرحدي پولې تپتان ته چې دوی زیارت کوونکي رسوي نو پر دوی باندې ډیر زیات لګښت راځي. چارواکي ویي چې په تیرو وختو کې هم له کوټې څخه بیا تر سرحدي پولې تپتانه پورې په دغه سیمه کې د شپرې کې پر کاپیلو باندې یو شمیر ځانوژونکي بریدونه ترسره شوي وو چې د زیاتره پیښو مسؤلیت تندروه سنیر ډلو په سر اخیستی وو. په روان کال کې هم دلته په کوټه ښار کې د شیا پیر کې پر وګړو باندې یو شمیر بریدونه ترسره شوي دي. تندراوه مذهبي ډلې لشکرې جنګوي عالمي په سر اخلي. اوس حکومت ویره لري چې دوی به د شیا پیر کې و دغو وګړو ته په دومره زیات شمیر باندې ترسره دي پولې تپتانه پورې اجازه نشي ورکولای، ولی اوس هم خطر موجود دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوري جو ټلویزیون، کوټ.
رنوردونکو د خیبر پختونخوا مردان زله کې د پولیسو په یو پوسټه باندې وسلوال بریټ شوی چې لکتر لګه دوه پولیس پکې وژل شوی دي. زموږ همکار ریاض حسین متری خبروي.
چارواکي وایي د پیښې نه وروسته په دغه سیمه کې د پولیس لخوا د پلټنې عملیات هم پیل کړي شوي دي، خو تر اوسه پورې د چا گرفتاری په عمل کې نه راغلي. په وجل شوي کارکونکو کې حوالدار پرهاد علي د کاټلنګ او سپاهي محمد نواز د جمال ګړې اوسیدونکو د دوی مړي په خپلو سیمو کې خاورو ته وسپارل شول. ځایي د پولیس ویان پرمان علي ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال د پیښې تصدیق وکړو.
دا خو جی دوه پولیس والے دی شګو نه چې چک پوسټ کې ډیوټي وا معلومو کسانو وښتې ډی پی او سیب افسران ټول په موقع دی، بس افسران بار دی لال تکی په موقع موجود دی، سرچ اپریشن شروع دی، نو مزید چې سب ډیټ راشي بیا به تاسو خبر کړو.
د خیبر پښتونخوا امن جرګې دغه پیښه غندلې ده او وایي چې په صوبه کې د ترهګرو لخوا یو ځل بیا امن ته نقصان رسول کیږي او د رد الفساد عملیاتو وروسته اوس هم د ترهګرۍ پیښې مخې ته راځي. د امن جرګې مشر سید کمال شوایي باید مرکزی حکومت په قامی اکشن پلان باندې پوره پوره عمل وکړي.
معلومی کی داسې چې دا ترغره واقعیت دي او په دې صبح کې خوندر هغه پوره موږ دا وایو چې د اپریشن رد الفساد د بعد دلتا امن قائم شي او کوم چې داسې کیسه واقعیت بیا دوباره سر اوچته دا نیشن اکشن پلان چې کوم دا د مرکزی حکومت یو ټا منصوبه لري په دې باندې د پسندیدګي سره ورته کار
په کال 2009 کې د خیبر پښتونخوا په ملک انډیجنسي کې کله چې وسلوالو په دغه سیمه قبضه کړی و نو د هغې اثرات په مردان ضلع باندې هم پریوتي وو او په تړلي سیمو شیرګړ لونخوړ او کاټلنګ کې سرکاري سکولونه د سی ډیز دوکانونه او انټرنیټ کیپې په نښه شوي وې. په ورستو کې د صوبایي اسمبلی غړی محمد عمران هم په شیرګړ سیمه کې د ځانمرګي حملې په نتیجه کې وژل شوی وو. د دې ترڅنګ په ملکان ایجنسی خاکوټ کې د مدیر هڅې د اغوا برې تاوان نشه یي توکو او وسلې کاروبار ته دوام میلاو شوی وو، خو کله چې پاکستاني ځواکونو په ملکان ایجنسی کې عملیات وکړل نو په دغه کاروبار کې هم تر ډیره حده پورې کمی راغلی دی. په ژوندۍ خبرونو باندې نظر لرونکي افتخار پردوس وایي د امنیتي چارواکو لخوا د کوټلي ګامونو پورته کولو باوجود پولیس د هدفي ډزو په نخه کیږي.
چې لکه کوم ځای کې دا واقع شوی د شګو ناکا چې کوم چیک پوینټ دی دا باونډري د ملکنډ ایجنسی او د مردان او ډېر وخت نه چې کوم لا انفورسمنت دی او پولیس والا چې کوم دی هغه ریډار لاندې دا ایریا دا د سمګلینګ چې کوم دی هغه یو ډېر بزنس چې دی خو پولیس ټارګټ کېدل په دې صوبه کې په دې خطه کې چې دی هغه یو عمومي شی چې دی هغه تا شوی دی او د پولیس د پروټیکشن لپاره آلریډي چې دی ډېر شی چې دی اقدامات چې دی هغه کیږي خو بیا هم چې دی دا واقعیت په تم روان دی.
وړاندې هم په مردان ضلع کې د بمی چاودنو او ځانمرګي پیښونو علاوه د پولیس او صحت کارکوونکي په هدفي ډزو باندې وجلی شوي دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
قدمونه اوریدونکو، یو بل رپورټ ته ځو چې په پیښور کې د روزانا د یو ټن نه زیات ګن یا ملبه راغونډیږي. حکومت سره د دغې د ختمولو څه انتظام نشته دی. په دغه کله باندې نور تفصیل راکوي زمونږ هم خبریال مدثر شاه په دې رپورټ کې.
د پیښور د صفائی ادارې یا ډبلیو ایس ایس پی به وړاندې په رنګ روډ هزار خوانۍ سیمه کې د ښار ګندونه غورځول، خو د دغې علاقې خلکو احتجاجونه وکړل او پیښور های کورټ کې درخواست جمع کړو چې د ګند لاسه ټوله علاقه کې څښاک بویونه وي، بیماری خوریږي او په خصوصي توګه ماشومان زیات اغېزمن دي. اوس دغه علاقه کې ډبلیو ایس ایس پی د تیرو دریو میاشتو نه ګند غورځول بند کړي دي، خو په عارضي توګه یې پندو کې د زندۍ خوړ خوا کې د تیرو دریو میاشتو نه دغه کار شروع کړی دی او دغلته هم خلک وایي زمون جوان پاز اپ شوه دے. لکه یو تن اول دین چې په دې اړه ډیو رادیو ټی وی توای
دا وګم ډیر زیات کوي سر بدبوئی دا او مچان او غن ور سره ډیر زیات وی سر جی او هر وخت چې دین او زیات تر کې ما خام د دې وګم دومری چې بالکل دلته پداله رسوک دیریږي ټولو خلکو پوزه ته رومال نیولې زمون غم د هوټل له موږ ته په خپل ډیر زیات په تکلیف کې نو په هر حال سرجی چې د دې صدغه وشو ان شاء الله چې مخنیوي وشي یا په ور سره دا کور کوي خوره به ډارې کچولې کیږي نو کم از کم بیا هم خي او دا ټول ښکارا پروت دی سرجی ښکاری دا مچانو ګوره ډیر زیات دلته خوراک دیم دی زمونږ نو موږ هم ته په تکلیف کو ټول خلک ته سرجی ډیر زیات په تکلیف دي.
خو ډبلیو ایس ایس پی وایي د غذای د یو تن په 2.5 لک روپۍ کرایا اخیستل شوی دی او هغه ته ویل شوی دی چې هر مازیګر به په دې خاورا چي او یو بل تن سلیم الله بیا مطمئن دی او وایي موږ ته دومره تکلیف نشته.
دی خو چې څومره ګن واچي کنه نو بیا مازیګر ال زی چې دا ټول بند کی دیتا شل دیش ګاډي د بټور وړ راځي او دا په پاسا چي نو بوی خو لکه اوس موجوده شته خو په دې باندې لکه ګن نه دی چولې شوی دا چې واچي بوی ختم شي.
او پښتنه بیا دا پیدا کیږي چې دوه درې میاشتې پس د غذای ډکشن او ډبلیو اس اس پی به بیا د خار ګن کم ځای غورځي. د ادارې چارواکي وایي شمشتو سیمه کې داسې ځای په نښه شوی دی چې هلته به د خار ګن غورځول شروع شي، خو چون هلته هم خلک اوسیږي او دې عمل سره د هغوی متاثره کیدل یقیني دي. البته موجوده حکومت د راتګ سره سم او د ډبلیو اس اس پی د جوړولو په وخت اعلان کړو چې دوی په یوې داسې پروژې کار پیل کړی دی چې د خار ګن به په ساینسي بنیادونو د تلف کولو او وغینه د بجلی جوړولو کار اخستی شي. او دغه پښتنه مو چې د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان نوکړه چې دوی کله دا پروژه عملي کوي.
د پی کے گیارہ د پی کے دس دا شاته چنوخار سر کم ایریا لگی دلی دا منگا آل تک نہ صرف ڈمپنگ سپیس چوڑو آل تک ڈیرا لویا ایریا اویلیبل دا بلکہ آل تک منگا دا دینا د ویسٹ نہ چدے نو انرجی ب جوڑو او آگا انرجی چې کم چھ سات میگا واٹ جوڑو نو آگا منگا نیشنل گریڈ لا بنا ورکو آگا انرجی باندھی ب منگا آل تور سر خوا کی انڈسٹریل زون جوڑو
خود دا نو ویل چھ پدی ب لگخت سمر راضی او کل بدا عملی شی بلخوا دا ڈبلیو ایس ایس پی د شمیرو ترمخ پی خبر کے ہر او رز د یو ٹن نہ سیوا گن جوڑی گی او تقریباً دو نیم سوا گاڑی دا اچتئی خو کد دے مستقل حل راو نہ ویستے شنو د شین او پاک پی خبر خوب بتش خوب پاتشی. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیور رادیو ټي وي پی خبر.
تر نوردونکو په پی خبر کې د خیبر جنسي د شاعر خیبر افریدی دروشتم اتلین المدل شوی. ابراهيم شنواري هم تر خبروي.
د جمرود کوکی خیل د خاورې ځواني مرګ شاعر خیبر افریدی چې اصل نوم یې سعد الله خان وو د تلین درويشتمه کالیزه تقریبا شلو کالو اوږد ځن خلون نه پس د هغه د کورنۍ وغړي ملک اسرار په اجره کې عنوانځلی شو. په کومه کې چې د قبالي سیمو په شمول د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ګڼ شمېر شاعرانو ادیبانو او لیکوالانو ګډون درلود. دغه ادبي غونډې ته پخپل د جمرود تحصیل اوسیدونکي هم د سلګونو په شمېره کې راغلي وو. خدای چې ولې دغه غونډه نږدې تر شلو کالو پس را جوړه کړې شوه د دغه په حق د غونډې کوربه او د خیبر افریدی نږدې خپلوان ملک اسرار ډیوه راډیو ته وویل.
خیبر صاحب چې کله وفات شو هغه یو ډیر عظیم شخصیت و. نو موږ دغه دوه درې کلیزې مسلسل وکړې خو بیا د حالات دلته ګډ وډ شول بد د مرغه. نو نن د الله فضل دی هغه حالات موږ محسوسوو چې ډیر ښه طرف ته روان دي او ډیر ښه شول. نو موږ دا محسوسه کړله چې یاره اوس دغه مشاعره یا کلیزه کیدای شي د خیبر صاحب په حق له او دا د خیبر صاحب حق دی چې موږ د ده کلیزه په هر کال ونمنځو.
د کالیز دغه غونډې ته راغلو میلمنو شاعرانو او ادیبانو په خپلو ویناګانو او کلامونو کې ارواخت خیبر افریدی ته درنې پیرزوینې وړاندې کړې او د پښتو ادب په میدان کې د هغه د خدماتو ستاینه وکړه. د سیمې ځوان شاعر او په ادب کې د خیبر افریدی شاګرد رحمت شاه لحاظ یې چې د خیبر افریدی په کلام کې یو نوی رنګ او جدیدیت دی کوم چې هغه د حمزه بابا د مکتب نه بیلی.
در اصل د خیبر ادب په دوه حصو دی، یو د حمزه بابا مکتب دی او یو د خیبر ادب دی. په دا کې اکثر خلق لگ غلطی گی. خیبر صاحب کا مونگو گور دا حمزہ بابا دے مکتب اگر رنگ پا کہ دمرا نشتر کہ خیبر پا نور و شعران ہو گئے بلکہ دا کہ یو جدیدیت تے پا کہ یو تازگی دے پا کہ یو نوے رنگ دے چاہ دے خیبر پا نور و شعران ہو کو دیر کم محسوسی گی.
په دغه موقعه را جوړ کړی شوې د پښتو ژبې مشاعره کې ګڼ شمېر شاعرانو خپل تازه کلامونه هم وړاندې کړو.
خبره لو یا کوړه ده یارا، لو به زمونږ په سر تود ده یارا، او د نوی دور تقاضی دی نوري، د نوی دور تقاضی دی نوري، زمونږ کیسه هغه زړه ده یارا.
غونډه تر اغلی د خدای بخلی خیبر افریدی د الکوانی یو ملګری او امزولی اقبال خیبروال د هغه د شخصیت په حق له ډیوار رادیو سره خپل سرګندونی په دغه ټکو کې شریک کړي.
هغه ډیر نرم مزاج او نرم خویه انسان وو، د بغوز کینه نه آزاد وو، ایماندار وو، یو خ دوست وو، یو خ پلار وو، یو خ ورور وو. خپل چا په چل کې هغه کې دومره ظاهرتیا وه خصوصا په ماشومانو او په ښځو باندې ډېر زیریدو چې چا به داسې غلط نظر یا غلط دغه کړو هغه سره به ده بس هغه دوستي غوڅول. بل ډېر دلچسپ هم وو، ان چېرته محفل به چې وو هغه به د محفل نقل و نقل محفل خواږه به په هغه کې وو. ټول محفل به هر څوک به خاموشه شول، همدنه به هغه محفل چورلېدو.
که څه هم د خیبر رپیدي تعلق د جمرود تحصیل سره وو، خو چونکې هغه په حکومتي سکولونو کې د خودنې وظیفه هم ترسره کوله او د خپلې دغه وظیفې زیاتره موده یې په لنډي کوتل تحصیل کې تیره کړې وه، د کومې په مهال چې هغه د پښتو ژبې نامتو شاعر امیر حمزه خان شینواري سره هم ډېر نږدې پاتې شوی وو او هغه نه به یې د خپلې شاعرۍ په هکله رهنمایي هم ترلاسه کوله. د خیبر رپیدي د شاعرۍ شپږ کتابونه چې پکې کلیات خیبر اپریدي، پیچومی، درند، ګرځندی رڼا او د خیبر انګازې شامل دي، چاپ شوي دي. په نثر کې هم هغه خپله برخه لري خو تر اوسه چاپ شوی نه دی. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، خیبر ایجنسی.